میزبانی احمد تکل پیش کشمش آقای تکل در استودیو. سلام تکل سیب.
ډیره مننه کوم امید مرزبان قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. دا د سهار تر 9 بجو دا خبرونه پیل شوه. زه تاسو ته هرکلی وایم او په دې برخه کې طاهر روخان په تخنیکی چارو کې مرسته راسره کوي، هغه هم تاسو ته ښه راغلاست وایي. د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام خپریږي، خو په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د پاکستان د پارلمان یو غړي پر اسلام آباد غږ کړی چې د حقانی شبکې غړي او نور طالب جنګیالي افغان حکومت ته وسپاري. دا راپور وروسته راځي. له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
پسات کې د خبرونو سرچې کې په هلمند کې د افغان دولت وسلوال مخالفینو دوه قومندانان وژل سوي دي. متحده ایالات وایي په افغانستان کې د نشي موادو پر ضد مبارزه باید په خپل د افغانانو په مشرۍ پر مخ ولاړ سي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې له پوځي اقدام پرته د خبرو له لارې د ایران د اټومي لانجې حل یوازینی وسیله ده چې کولای سي د تهران د اټومي وسلې مخه ونیسي. د خبرونو تفصیل. په هلمند ولایت کې د افغان دولت وسلوال مخالفینو دوه قومندانان وژل سوي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي د مولوی قسیم او مولا نقی په نامه د وسلوالو دا قومندانان د مرجع ولسوالۍ په شاکي کلي کې د ملي پولیسو په عملیاتو کې وژل سوي دي. اعلامیه وایي دې کسانو په مرجع کې په تروریستي فعالیتونو او د سړک د غاړې د ماینونو په ایښودلو کې لاس درلود. د حکومت وسلوال مخالفینو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. متحده ایالات وایي په افغانستان کې د نشي موادو پر ضد مبارزه باید په خپل د افغانانو په مشرۍ پر مخ ولاړ سي. د امریکا د بهرنی چارو په وزارت کې د نشي موادو سره د مبارزې او د قانون او نظم د ادارې مشر جیمز ډی هارت له امریکا غږ سره په مرکه کې وویل بهر نړۍ د مخدره موادو پر ضد مبارزه کې یوازې طرحې وړاندې کولای سي، خو د دې ستونزې د دایمي حل لپاره باید خپل افغان حکومت ګامونه واخلي.
This has to be an Afghan owned an Afghan
دوی دا باید افغانان لخوا او د افغانان په مشرۍ هڅوي. زموږ تجربه دا ده چې بهرنیان موقتی حل لري پیدا کوي، خو د ستونزې دایمي حل باید دلته ومندل سي. شاغلی ډی هارټویل نامنیو د نشي موادو پر ضد مبارزه ټکنی کړې ده او د نشي موادو تولید او قاچاق د افغان حکومت د وسلوال مخالفینو پراخه مالی سرچینه ګرځېدلې ده. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن په یو دوستانه لوبه کې له بنگلاديش سره سیالي کوي. دا مسابقه چې د 2013 کال د نړیوال جام د لوب لپاره له مقدماتي سیالي څخه ده د بنگلاديش په پایتخت ډاکا کې کیږي. د ملي ټیم رستيال روزونکی علي اسکر لالي ازادي رادیو ته وویل چې افغان لوبغاړي د نننۍ مسابقې لپاره پوره چمتووالی لري. دوی فکر کوم د بنگلاديش په ټیم کې هغه ورته چې زموږ لوبغاړي لري نسته. زموږ د لوبغاړو لوړ مورال او تکتیکی پوهه د سیال ټیم په مقایسه لوړ ده. د افغانستان ټیم تیر جمعه په یوه دوستانه سیالۍ کې لاوس ته د 0 په مقابل کې په 2 ګولونو ماتې ورکړه. بیا هم شرغلست. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې له پوځي اقدام پرته د خبرو له لارې د ایران د اټومي لانجې حل یوازینی وسیله ده چې کولای سي د تهران د اټومي وسلې مخه ونیسي. شاغلی اوباما د اسرایلو له یو ټلویزیون چینل سره په مرکه کې وویل د حقایقو شواهدو او تحلیل پر بنسټ دوی دا ثابتولی سي چې اټومي وسلې ته د ایران د لاسرسي د مخنیوي غوره لار له ایران سره د سختو شرایطو لرونکي یوه موافقه ده. اوباما ویل پوځي اقدام حتی که متحده ایالات هم برخه پکښې واخلي دا ستونزه نسي هوارولی، او ټینګار یې وکړ چې داسې یو اقدام د ایران په اټومي پروګرام کې ځان راوستای سي خو له منځه یې وړی نسي. اوباما د ایران د اټومي پروګرام پر تایساتو د اسرایلو د احتمالي برید په اړه چې ډیری اسرایلیان یې پلوي کوي له څه ویلو ډډه وکړه، خو ویې ویل هغه څه چې د اسرایلو خلکو ته یې ویلی سم دا دی چې زه ستاسو اندېښنه او ویره درکولی سم. پر همدې مهال سپینه ماڼۍ وایي که څه هم د دغه هیواد د بهرنۍ چارو وزیر جان کیری ټپي سوی، خو بیا هم کولای سي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې مخته یوسي. په قبایلي سیمې شمالي وزیرستان کې په رون څوارلس مشکوک سختریزه وسلوال وژل سوي دي. دا کسان د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په یوه برید او د پاکستاني ځواکونو په هوایي عملیاتو کښې وژل سوي دي. د پاکستان استخباراتي سرچینه ویلې بې پیلوټ الوتکې د دوشنبې په ورځ ناوخته په شاوي سیمې کې څلور مشکوک وسلوال چې په یوه موټر کې سپاره وو ووژل. په همدې حال کې د پاکستان پوځ وایي په دتخیل سیمه کې جنګي الوتکو لس وسلوال ووژل. په دې بریدونو کې د وسلو او مهماتو یوه زیرمه هم له منځه وړل سوې ده. د عراق چارواکي وایي په انبار ولایت کې د پولیسو پر یو مرکز د اسلامي دولت په نامه ډلې په دریو ځانوژونکو بریدونو کې لږ تر لږه یو څلوېښت سرتیري او شیا وسلوال وژل سوي دي. پولیسو وویل وسلوالو په دې بریدونو کې له هغو هیموي ډوله پوځي موټرو ګټه اخیستې چې له عراقي ځواکونو څخه یې نیولې وو. په دې حملو کې څه د پاسه شپېته سرتیري او شیا وسلوال ژوبل سوي هم دي. عراقي ځواکونو ته دا درنه مرګ ژوبله په داسې وخت کې رسېدلې ده چې حکومتي ځواکونو د شیا ملیشو او سني قبایلو په مرسته د اسلامي دولت په نامه ډلې څخه د انبار ولایت مرکز رمادې د نیولو لپاره عملیات کوي. بل لور ته ملګري ملتونو تېره ورځ وویل په عراق کې په تېره مۍ میاشت کې په تېره مۍ میاشت کې په امنیتي پیښو کې څه د پاسه یو زرو او دېرش کسان وژل سوي دي. د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو استازي وایي د سوریه مرکز د مخ د نږدې د یرموک د کډوالو په کمپ کې وضعیت ډېر بحراني دی. پیری ګرنبول د دوشنبې په ورځ وویل یرموک کمپ ته د جګړې له امله د تېرې مارچ میاشتې له اته ویشتمې نېټې را په دېخوا هېڅ ډول مرستې نه دي رسېدلې. نوموړي وویل د یرموک د کمپ وضعیت د سوریې د ولس او د فلسطینیانو لپاره د سوریې د شخړې د ناورین ښکارندوی ده. د اسلامي دولت په نامه ډله په تېره اپریل میاشت کې د یرموک کمپ ته داخله سوه او له هغې او لا هم هغې نېټې راهیسې په کمپ او د هغې د باندې د جګړو زور زیاتۍ اخیستې دی. ملګري ملتونه وایي زرګونه کسان له یرمو کمپ څخه تېښتې ته اړ سوي دي. او د امریکا دفاع وزارت پنټاګون پرون د یو بېسار اقدام په ترڅ کې د هغې روسي جوټ جنګي الوتکې ویډیوي تصاویر خپاره کړل چې په تور سمندرګي کې د امریکا د یوې جنګي بیړۍ پر سر الوزي او په دې توګه د روسیې رسنیو راپورونه بې اعتباره وبلل. په دې ویډیو کې یوه روسي سو څلوېښت الوتکه د امریکا جنګي بیړۍ یو اس ای روس خواته چې د توغندیو د شنډولو رهبري سوی سیستم پکښې ورنږدې کېږي په داسې حال کې چې څو نور روسي جټ الوتکې هم شاوخوا الوزي خو په ویډیو کې نه ښکاري. د پنټاګون ویان ډګروال سټیفن وارین وویل دا ویډیوی ځکه خپره کړه چې په دې اړه د روسیې رسنیو راپورونه سم نه وو او دی غواړي وښیي چې هلته دقیقا څه خپرېږي. ځینو روسي رسنیو مخکې راپور کړی وو چې روسي جوټ الوتکو امریکایي بیړۍ اړیستلې وې چې د کریمیا ټاپو سواحلو ته نږدې د روسیې په سمندري قلمرو کې خپل لوری بدل کړي. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، د دې خپرونې زیاته برخه د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام ته ځانګړې ده، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو. د پاکستان د ملي پارلمان یو غړي او د پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې مشر وایي پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره باید د حقاني شبکې او د افغان طالبانو مشران کابل ته وسپاري. د سیاسي چارو څارونکي د پاکستاني چارواکو وروستیو څرګندونو ته په اشارې سره وایي چې پاکستان دې په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې له افغان چارواکو سره کړې ژمنې عملي کړي. له پېښوره د ازادۍ راډیو د خبریال ذبیح الله شفق په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
د پاکستان حکومت باید د افغانستان د سولې له پروسې سره د مرستې لپاره د حقاني شبکې او همداراز د افغان طالبانو غړي د کابل په غوښتنه افغان دولت ته وسپاري. که چیرې کابل ته د افغان طالبانو او حقاني شبکې د غړو په سپارلو په افغانستان کې سوله ټینګېدای شي، نو پاکستان ته پکار دي چې د هغوی په سپارلو کې ستونزه ونه لري. دغه څرګندونې د پاکستان د ملي پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې مشر اویس احمد خان لغاري د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د دغه کمیټې غونډې ته د وینا پر مهال کړي. لغاري دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې د مۍ په دیرشمه نېټه افغان ولسمشر محمد اشرف غني له پاکستانیو چارواکو څخه د یو لیک له لارې غوښتي وو چې د طالبانو له ملاتړه لاس واخلي او په افغانستان کې د سولې په راوستو کې مرسته وکړي. ویل کېږي چې ولسمشر په دغه لیک کې له پاکستاني حکومت غوښتي چې په کویټې او پېښور کې د طالبانو مشران ونیسي او د دواړو هېوادونو د امنیت خرابولو په تور یې عدلي او قضایي محکمو ته راکاږي، په دې هېواد کې د وسله والو طالبانو پټنځایونو له منځه یوسي او د حقاني شبکې پر ضد د خپل عملیات پراخ کړي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې د دې هېواد د ملي پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې مشر د ولسمشر غني غوښتنو ته په اشاره ویلي، که چیرې د افغان طالبانو او حقاني شبکې مشران په پاکستان کې وي نو باید افغان دولت ته وسپارل شي، ځکه چې د دواړو هېوادونو هدف د سولې راوستل دي. په عین حال کې د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو ځینې څارونکي وایي پاکستاني چارواکي دوی په دې وروستیو کې له افغان چارواکو سره په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په لړ کې کړې ژمنې عملي کړي او په دې لړ کې د ورسره مرسته وکړي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي ایمل خټک له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغان دولت غوښتنو او افغان دولت ته د طالب او حقاني شبکې د غړو د سپارلو په اړه د پاکستاني چارواکو وروستیو څرګندونو په اړه وویل،
دواړه حکومتونه کېدای نو هغه د یو بل نه دا مطالبه کوي چې دغه مخالفین دی ونیول شي یا دغه خلاف د عملیات وشي. که فرض وکړو د پاکستان د طرفه چې کوم خلکو فرض ورکول کړی شوی چې د خلاف د کاروایي وشي، دغه رنګ افغانستان د خوا چې کوم نمونه ورکړی شوی دی مطالبه کېږي چې دوی خلاف د تاریخی رول ادا کی او د امن لپاره او د ثبات لپاره چې دینو خپل جدي قدمونه پورته.
په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت له جوړېدو وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکو نوې بڼه خپله کړې او د تیر په پرتله یو بل ته نږدې ښکاري. همدا لامل دی چې په دې وروستیو کې دواړو هېوادونو ترمنځ د سیاسي او پوځي پلو راشه درشه هم ډېره شوې ده. د پاکستان صدر اعظم په تیره میاشت کې کابل ته د خپل وروستي سفر پر مهال ویلي وو د افغانستان دښمنان د پاکستان دوستان نشي کېدای.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد امین مصدق له کابل په خپل سمس کې لیکلي چې پاکستان د ولسمشر اشرف غنی لیک ته عملی ځواب ونه وی نو له پاکستان سره اړیکه به هیڅ معنا ونه لري. نور علي ملاخیل له کندهار لیکي هیڅ کله پاکستان د افغانستان دوست نشي کېدای، افغانستان باید له ډیر احتیاط کار واخلي. عبدالمالک نوري د کندهار له ارغستان لیکي له پاکستان څخه هیله کوم چې د کوټې شورا او د پېښور شورا مشران افغانستان ته وسپاري، ځکه په دې صورت کې په افغانستان کې سوله امکان لري. محمد الله له ترین کوټ لیکي دا سوله زما په نظر نشي کېدای، د لیکي سوله هلته راتلی شي چې مقابل لوری آزاد وي. د اشرف غنی غوښتنه چې د طالبانو مشران د پاکستان ته پاکستان افغانستان ته پلاس ورکی نو دا سوله د زور سوله ده. صالح محمد شهاب له هلمند لیکي د سوله لپاره افغانستان باید د پاکستان هر ډول همکاري او ملاتړ خلاص واخلي، د مخالفینو د مشرانو په نامه وږي خلک راستوي او د افغانستان په حکومت یې ګیډې مړوي. قدر من اوریدونکو، دا دی د خبرونې په وروستۍ برخه کې پام وکړئ د ازادۍ رادیوي مجلې اونیس پروګرام ته.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، ومانیم رادیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې استاد برکت شاه کاکړ د خپلې نوې څېړنې په اړه کې خبرې کوي.
زه د جار سم و پټکی پر هوډ تل مړګیان مري، زه خور د ورور پر مرګ باندې پر هوډ تا هوډ وکړ پر مړ شوی بس زیاته.
ځوانه شاعره شفیقه خپلواک د خپل نوې چاپ شوی کتاب باډی وی څارم په اړه غږیږي.
دا کتاب می یوازې د وی افغاني خزه خبرې نه دي،
لاندې کایات او نور مطالب هم لرو، خو په سر کې نجیبه زمان د اونۍ فرنګي خبرونه راوړي.
تیره پنجشنبه د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا د موزیم نړیوال ورځ ولمنځ سوه. د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی په خپلو خبرو کې څرګند کړ چې موزیم د یو هیواد د تاریخ، تمدن او کلتور نمایندګي کوي او د افغانستان موزیم د سیمې په کچه یو غنی موزیم دی. د اطلاعات او کلتور وزارت د وزیر په وینا د افغانستان موزیم ته د جنگونو په کلونو کې ډیر زیان اوښتی و چې د امریکا د متحده ایالاتونو، د ملګرو ملتونو، د علمي او هنګي سازمان او څو نور هیوادونو په مرسته بیا ورغول سو. شاغلی جهانی په دې غونډه کې د امریکا د مشهوري لرغونپوهي میرمن نانسی دوبری د خدمتونو یادونه او ستاینه وکړه چې د افغانستان له ملي موزیم سره یې کړی دی. د اطلاعاتو کلتور وزارت د لرغونپوهنې ریاست لرغونپوهانو د شهدای صالحین د قلتوت په ساحه کې د کیندونو څلورم پړاو پیل کړ. د اطلاعاتو کلتور وزارت فرهنګي معین مصدق خلیلی د دغو لرغونو آثارو د کتنې په وخت کې څرګنده کړه چې له سیمې څخه ترلاسه شوي آثار په شپږمه او اوومه پیړۍ پورې تعلق لري، چې په حقوق کې د بودایي دورې ځینې او د معماري آثار دغه راز یوه حجره چې د بودا د یوې سترې مجسمې پښې پکې ښکاري او بل یوه کوچنۍ حجره چې بودا د ناستې په حالت کې دی تر سترګو کیږي. خلیلی زیاته کړه په دغو کیندونو کې د یوې سوغات ورکوونکې میرمنې مجسمه چې د جامو تزئینات یې ډیر متفاوت دي او په کابل کې له 15مې تر 8مې میلادي پیړۍ پورې د لباسونو د رواج اټکل ترې کېدی سي هم ترلاسه شوې ده. د دې تر څنګ یو شمېر د ژړو سکې هم ترلاسه شوي چې د هیواد د لرغونپوهانو له تحقیقاتو وروسته به څرګنده سي چې په کومې تاریخي دورې پورې مربوط کیږي.
په دې وروستو کې د خوست ولایت ځوانو فرهنګیانو هڅې پیل کړي چې ځوانان مطالعې ته واڅوي. دوی د هڅونو په لړ کې د ایمیلونو له طریقه هم ځوانانو ته کتابونه استوي او د ټولنیزو شبکو له لارې د ځینو کتابونو په باره کې معلومات خپروي. زموږ همکار نجیب الله الوخیل له خوست په همدې باره کې رپورټ لري.
په خوست کې یو شمېر لیکوال او فرهنګیان وایي چې دا مهال په خلکو کې په ځانګړي ډول د ځوانانو په منځ کې د کتاب لیکنې او د کتاب د مطالعې دود په خورېدو دی او خلک تر پخوا زیات کتابونه رانیسي او لولي. دوی زیاتوي که څه هم د ټولنې پرمختګ تر ډیره علمي کتابونو مطالعه او زده کړې پورې تړلی، خو په دې ځای کې اکثر ځوانان کیسه‌ای ژانرونه او شعري ټولګې خوښوي چې د دوی په وینا د دې ژانر مطالعه هم د علمي مطالعې د دودولو لپاره اغېزمنه تمامېږي. په خصوص کې د کتاب اونۍ لمانځغونډه چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت د ګڼو لیکوالو او فرهنګیانو په ګډون جوړه شوې وه، لیکوال او ژورنالیست سپین روان نورزی وویل
د کتاب پلورنځیو د ارقامو له مخې علمي کتابونو تنده هم یو څه پیدا شوې ده، ځکه اوس پانتون دی بعضې ځوانان غواړي چې علمي کتابونه واخلي، خو ډیری مارکیټ چې دی هغه د هغې ناولونو شعرونو لنډو کیسو او د نورو بیلابیلو کیسیزو ژانرونو کتابونه ډیر ګرم دي.
شاعر او خبریال طالب منګل وایي چې په خصوص کې د کتابونو د چاپ او خپراوي لپاره د تخنیکی اسانتیاو او چاپخانو نشتون او په همدې توګه د مسؤولو ادارو لخوا د لیکوالو نه هڅونه په دې ولایت کې د کتاب لیکنې او کتاب د مطالعې بهیر کمزوري کړی دی.
په خصوص کې موږ لیکوالان هم لرو، شاعران هم لرو او په زیاته کچه کتابونه چاپ شوي هم دي، خو لکه څنګه چې په ځینو نورو فرهنګي سیمو کې د پاغ اندازه سره دلته نشته. د مطبوعو په برخه کې ستونزه موجوده ده، د لیکوالانو د هڅولو په برخه کې ستونزه موجوده ده.
د خوست یو تن ځوان لیکوال سیف الله غریبیار چې د خپل لږ عمر په اوږدو کې د روغتیا، ارواپوهنې، ادب، اسلامیاتو او نورو ټولنیزو برخو کې 15 عنوانه بیلابیل کتابونه لیکلي او ژباړلي دي، بیا وایي چې که څوک ژباړي او کتاب لیکنې ته د ورځې لږه برخه هم بیله کړي نو دا کار کولی شي.
ډېر کتابونه او په اوس کې په طب او ارواپوهنه کې ژباړم او لیکم، ځکه چې دا مې یو خپل مسلک دی او بل مې ارواپوهنه دی، ذوق برابر ده.
وزیر محمد روغ لیونی په افغانستان کې د پښتو ژبې هغه استثنایي شاعر دی چې په دې ژبې 23 عنوانه شعري ټولګې چاپ او خبرې شوې دي. دای چې ساده او عام فهمه شاعری کوي وایي چې
زوال چې په خبر کوم کتابونه به چاپ کول بیا به خوستر لګل بیا به خوستر یو سړی ته وچی خلکو په پیدا خوڅه کوي چې په بسکل بصوره ته کتاب یې نو دا یو نیم شعر او فت صاحب د شعر دي چې شعر باید ساده وي خو جوش پکې وي، پیغام پکې وي، یو مینا محبت پکې وي چې چاته یو پیغام ورکي ان غټه وخلي.
دا په داسې حال کې چې په ورته توګه د خوست په گاوند پکتیکا ولایت کې هم د اطلاعات او فرهنګ ریاست لینکن مرکز او یو شمیر مدني ټولنو لخوا د کتاب او نیول منزل شوه. د پکتیکا فرهنګیانو هم د خوست په شان د یاد ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د یو شمیر اساسي کتابتونونو د جوړولو غوښتنه وکړه.
درې کاله لمخه د پسرلی په همدېش په ورځو کې د ازادۍ رادیو له چپو یو غږ د خاموشۍ رنجو خاموشه کړ. اسیبه شهید په یوه ترافیکي پیښه کې شهید شوه. دې غم د ازادۍ ټول همکاران او د شهید اسیبې دوستان وکړول. ورپسې په دوهم کال همدا موسم و چې د بل ځواني مرګ لیکوال، ژورنالیست او د ازادۍ راډیو د خبر د برخې د مشر زبیر ژمن غږ له څپو پرې شو. د دوی دواړو د پر مزار نور وي. زموږ همکار اجمل تورمان د دوی یاد تازه کړی، د رپورټ د اورېدلو بلنه درکوم.
مرګ من روزې فرا خواهد رسید در بهار روشن از امواج
پسر لیده خو د ازادۍ رادیو د دوو ځواني مرګ او همکارانو د عمر پانی همداش په ورځي شیړي او د بیلتون باد د خاموشانو دنیا ته یوړي
ستانګزای صاحب که د پیخي د ترنګوالي لک تشریح کړي چې د حملت څنګه رامنځ ته شول څنګه وشول
د یو خو قضایي سیستم نشټواله بیکاری بیوزلی او د بیارغونی د چارو پسواله هغه ستونزې وي چې د نامنیو ترڅنګ د وکیلانو پر پورتونو کې ورته ځای ورکړ شوی وو حسیب شهید دا ذاتی رادیو کابل
هو زبیر جمن او حسیبه شهید جمن لیکوالو ژباړن وو او ژورنالیست او په ذاتی رادیو کې د خبر د تانګې د پښتو برخه مشر دوه سره ژباړلی چې چاپ شوی هم خو د دریم لپاره ګوتو له قلم سره یارانه و نکړه او کال مخکې په همدا غشپو ورځو کې په ناڅاپي ډول د ورپیخې نازواني ناروغۍ له امله ځواني مرګ شو شمن ولاړو خو یاد یې ژوندې دی همکاران یې لا هم ښه یادوي او خېته یې د دعا لاسونه لپه کوي په کابل کې د ازادۍ راډیو د خبر د برخې مسؤلین اسدالله لودین او جمشید حبیبزاده د ځواني مرګ زبیر شمن پاړه وای
زبیر شمن کریکټر او د اخلاق هیڅکله هم د هیردونه دی زبیر شمن ډیر ښه شخصیت او ډیر ښه کریکټر او اخلاق درلودل زه حتی په دفتر کې چې لسره مې کار کوو د دل اخلاق او د دل کریکټر نه ډیر متاثر وم
زمن صاحب خداوند مغفرتش کنه یک انسان دوست بود و خدا پرست بود و هرگز نمیخواست که هیچ دل ازش آزرده باشه
همدا فصل او همدا موسم او همدا د زبیر جمن د ځواني مرګی شپې ورسی درې کال مخکې هم په مو د ویر شیبه وی هغه شیبه چې د حسیبې شهید د بنگړو شرنګای یوړه شاعره لیکوال او ژورنالیستا حسیبې شهید په خپل تخلص په سولاړه او وی ترافیکی حادثه د تل لپاره د مرګ تورې کومتا ټیلواله حسیب شهید ډیر کلونه په کابل کې د ازادۍ رادیو د خبريالي او بیا د ازادۍ رادیو په مشال څنګه کې هم د ژورنالیست په توګه کار کړي په پراګ کې د ازادۍ رادیو همکار صالح محمد صالح حسیب شهید د اجتماعي خوینو درلودونکو او یو زړوره میرمنه کړي
حسیب شهید موږ له زړور همکارانو څخه وا زړور ځکه ورته وایم چې یو څو کاله مخکې په یو پیشه کې خاوند وژل شو د غرض د کورنۍ څوغړې ټپیان څول د دې په ګډون باندې خو تر هغه پیښه وروسته ما دا په کابل کې ولیدل فکر مې کاوه چې هغه غمون کې پیښه بد دی پر روحیات باندې ډیر بد تاثیر کړی وي خو هغه سینه وا هغه د حالات په مقابل کې ډیر زړور وا خپل سینه یې پر کړی وا او حتی زیات کسانو ته یو سرمشق غونډې و
د ازادۍ رادیو د مشال د برخې همکارا انیسا اجمل هم همدا خبرې کوي
نو د حسیبا جانې په اړه خبرې دومره وایم چې څومره وخت ماغه سره تیر کړي وو نو چې کله هم مالي دلی و همیشه به خندا کوله یعنی چرته ما په غوسه نه دلی دلی چرته ما د سینې دلی دلی چې تر فشار لاندې راغلی وی یعنی کا د کار په برخه کې وو که په ارسه کې او بلدا چې کسه هم دغه ژوند ډیرو خفګانونو ډک وو خو بیا هم چرته هغه داستان دی نه دروان کړي چې هغه ته په غوسه ورغلی وی او یا چرته ډیر داسې فریادونه کړي وی چې کله به ورته هم قتل نو ژوند به ښکارې ده د ژوند ډکا و خو د بده مرغه د ژوند ډیر کم وو زمونږ نه ډیر تر لاړل نو دا د چټول عمر به یاد او همیشه به یعنی دا زمونږ په ژوند کې اوسېږي
سپرله براشی پا نیبشنیشی شوندی بکلا دا حدیریش شنا ختی دیزوانی کسی ناکامی ستونه میډکشی زری زریشی سپرله براشی پا نیبشنیشی شوندی پکلا دا ادیریشی. آزادی رادیو د خپل دغو دوه ځواني مرګو همکارانو یاد ژوندۍ ساتي. روح دې خات او د قبر چم دې شینوي.
مرګ من روزې مرام خواهد رسید در بهار هیران شن از امواج. مرگ من روزې مرام
په دې وروستو کلونو کې په پښتو ژبه کې د تحصیلي سندونو د اخیستلو په مقصد پر مختلفو موضوعاتو ګڼ تیزیسونه لیکل شوي دي چې د پښتو د ژبې او کلچر مختلفې خواوې رانغاړي. د بلوچستان پوهنتون د پښتو ادبیاتو د څانګې استاد ډاکټر برکت شاه کاکړ تازه د دکتورا سند ترلاسه کړی دی. نوموړي په خپل تیزیس کې پښتونولي او امن ترمنځ تړون څېړلی دی. په کوټه کې زموږ همکار بار اقوال میاخیل له ښاغلي کاکړ سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
ډاکټر برکت شاه کاکړ صاحب، تاسو اوس تازه له بلوچستان پوهنتون په پښتو کې د پی ایچ ډی یا د ډاکټرۍ ډیګري ترلاسه کړې ده. تاسو خپل پی ایچ ډی په پښتونولي کې چې د پښتنو د ټولنیز ژوند یو نظام دی په پښتونولي کې پی ایچ ډی کړې ده. په پیل کې که د خپلې پی ایچ ډی د خپلې دکتورا په اړه زموږ اورېدونکو ته څه معلومات ورکړي.
ډېره مننه. پښتونولي هغه دود دستور دی چې پښتانه یې له کوچنیوالي څخه ونیسي بیا تر سپین ژیرتابه پورې د ده ټولنیز ژوند کې هر څه چې دی کې هغه د پښتونولۍ د دود دستور پابند وي او د هغه که رسمونه دي که رواجونه دي که قدرونه دي که ننواتې ده که جرګه ده که پیغور دی، مطلب دا یو داسې بشپړه ضابطه ده د ژوند چې په هغه کې د پښتنو د ژوند هر اړخ چې دی هغه پکې راځي. د پښتونولۍ یا د پښتنو په هکله باندې دا چونکې یو قبایلي ژوند دود دی او د پښتنو په هکله بیا په دنیا کې دا ویل کېږي چې دا د دنیا تر ټولو لوی قبایلي نظام لري. نو زما په دې مقاله کې ما دا هڅه کړې ده چې د پښتونولۍ او امن ترمنځ چې کوم تړون دی هغه زه ښکاره کړم، رابرسېرې کړم. ولې چې د پښتونولۍ په هکله باندې دا ویل کېږي چې دا پښتونولۍ په دغه کې دننه وهل ترټل جنګ وجدل وژل پور بدله دا داسې شیان دي چې څه تورسونه غوسونه کار پر پښتونولۍ باندې سوی دي او زیاتره ختیځپوهانو کړی دي. هغو بس هم دغه شیان رابرسېره کړي دي چې پښتون بدل نه پرېږدي. د پښتانه پر اوژه باندې هر وخت ټوپک وي، د ټوپک د پښتانه زیور دی او پښتون چې دی هغه مینه نس کولای او د پښتانه په کردار کې د کردار سره دا ستړل سوي دي چې دا دوی وای د دې په کردار کې د دې په جینز کې دا یو شی موجود دی. او بیا د بده مرغه دا سویل کېږي چې دا پښتانه مارشل رزدی ورته وای یا هغه جنگیالي نسل، دغه جنگیالي نسل په نامه د پښتون په دنیا کې هر ځای پیژندل سوی دي او له بده مرغه پښتانه هم دغه انزور خپل ځان په باره کې قبول کړی دي. موږ په دې ویاړو چې موږ جنگیالان پاتې سوي یو. زموږ په تاریخ کې زموږ په ادب کې ډیر داسې خبرې سته هم چې هغه داسې ثابتوي چې موږ ګوا جنگیالیان یو. په جنگ باندې ویاړ کول، په جنگ باندې دغه کول، دا چې د زموږ د روایت برخه ده. خو لیکن زما دا فکر دی چې د پښتونوالو خالي جنگ وجدل نه دی. د پښتنو همدغه رنګه د دنیا و دنیا ته د کتلو هغه رنګه ذوق لري لکه عام انسانان چې لري. پښتانه همدغه رنګه مینه کوي، همدغه رنګه له کوشني سره، همدغه رنګه له زنانې سره، همدغه رنګه د فطرت سره. او د پښتنو کوم فولکلور واخو، یعنې چې کوم ولسي ادب دوی تخلیق کړی دی یا د پښتنو چې کوم رسمونه دي یا په پښتونولۍ کې دننه چې دا کوم د ټولنې د جوړونې لپاره چې کوم عمل دی، دغه داسې شانس چې په نورو ټولنو کې ستنه. نو ما بنیادي تور دغه څېړلی دی چې د پښتونولۍ او امن ترمنځ څه تړون شته. تاسو چې کله پی ایچ ډی کوله په دې ترڅ کې به مو ښکاره خبره د دې لپاره به مو ډېرې څېړنې کړې وي. ستاسو خپل نتایج څه وو د پښتونولۍ په اړه چې په خپلو په پښتنو کې د پښتونولۍ کوم ذهنیت یا کوم فکر دوی د پښتونولۍ په اړه لري؟ د بهرنیانو یادونه تا وکړه چې ختیځپوهانو هم پر دې باندې کار کړی دی. خپل ستاسو نتایج څه دي چې آیا پښتونولۍ پښتنو ته ګټه رسولې ده که یا د پښتونولۍ ځینو ارزښتونو دوی ته تاوان رسولی دی؟
په اصل کې زه دا وایم چې د هر کلچر چې وي ژواک موږ ته ویلی سو هغه بنیادي طور یو ژوندی شی وي. ثقافت یا کلچر دا ورځ تر بله بدلیږي. دا بنیادي طور انسانان د خپل ضرورت لپاره تخلیقوي. څومره چې د انساني ضرورتونو بدلیږي هغه رنګه کلچر ورسره بدلیږي. که کلچر له ضرورتونو سره بدل نه سي نو ټولنه شاته پاتېږي. یوه خبره خو دا ده. دویمه خبره
دا د چمړ په کوم نړیوال کلی کې وسو په هغه کې موږ دا کولای نو سو چې موږ دی له هغه بدلونونو څخه ځان وژغورو چې کوم موږ تر پسر دی یعنی د دې علمګریت چې تر ټولو غټ صفت دی هغه موږ صرفیت ورته وایو چې په دې کې د دنیا جهان کمی کمپنیانی دی شراکتونه دی کده شربت والا د کوکا کولا او پیپسی در هر کلی پورې په هغه کلی کې چې خلک په دې نه دي خبر چې موږ په کوم ریاست کې وسو موږ د دې ملک د وزیر اعظم نوم څه دی لیکن هلته پیپسی رسېدلې ده نو خبره دا ده چې یو خو پر موږ باندې دا د نړیوال کلی چې کوم اثرات دي پر ژبه باندې پر دود دستور باندې پر خوراکونو باندې موږ پر ډېر رویو باندې د ډېر زیات اثرات دي نو پښتونولي زما په نس باندې یو خو د پښتونولي چې خپل کوم یو ثقافتي عمل وي ما درته چې دا یو متحرک شی دی د وخت سره بدلېږي هغه عمل چې دی هغه خصوصا په دا ډېر کاله کې ډېر زیات متاثر شوی دی دغه د متاثر کېدو لکه ما درته ویل چې اوس لکه ګلوبل میډیا دا یا صرفی کلچر دی لدغه سره سره پر موږ باندې ذات اغیزه چې دا هغه دغه راتپلسو جنگونو ده او دغه راتپلسو جنگونو په وجه باندې هغه ټولنیز ساختمان یا ټولنیز رغښت چې موږ ته ویو په هغه کې دننه د طاقت څخه محور دی هغه بدل شوی دی اوس کومش خالي جرګه راوخه په دا جرګه کې د پریکړو کولو خپل یو ډیر وزسوي نظام او هر هغه سړی په دې کې ګډون کاوه چې باغه په ورسه پو په خبره به په دوه خلک نظر خلاصولای شو اوس د څه وخت چې دا دغه له د چکم د سرویش کلو یا د 15 دیرس کلو څخه را په سر جنگونه چدي دغه څخه یو دا وسو چې تلته دا د جنگي معیشت چدي یا وار اکونومي چ موجوده وي دغه وار اکونومي په وجه باندې په لږ وخت ډیر خلک ډیر زیات پیسې پیدا کله دغه رنګ له جنگ سره لکه څنګه چې ما در ټول په دغه د وار معیشت تر ګرد غټ بل برخه چې دغه د نشي توک کاروبار دي درېمه چې دغه د سمګلینګ کاروبار دي نو په ټولنه کې دنه چې دغه رنګ نوي د طاقت چکم ګمبته ده هغه چې سره سره ډیزاین یو هغه سړی چې هغه مطلب د پرونه پر یو شی نه درلودي اوس ارپتی دی هغه په ټولنه کې یو داسې رجحان په خلکو کې په ځوانانو کې پیدا کوي چې ټول بیا هغه خواته ګوري دا رجحان چې د لوړې خواته سټ کیږي که په سواد کې موږ وګورو هغه خواته هم که موږ وګورو چې دا کم توپک سالاران راپور سلو او چې کم زموږ ځایي ملکانو خانانو د جرګو خلکو سلو لري 1500 کسان ووژل سول ټارګټ سول یو سړی ووژلې نو هغه خداسي په مصنوعي توګه باندې داسې خلاف پیدا کړه شی پیدا کړه په هغه کې بیا دوی راولار سول نور نوی ټاکل سوی خپل نه هلانه پکې ودرول نو هغه سم خو ګوکیال د خمر داسې ویل سوی چلته د پښتونولي هغه دغه بالکل لمزه تللی دی رټ چدی او خلک سدي هغه نس کولای چې دغه ضرور خلکو سره دغه مخنیوي دی وکي هغه مخ مخ ودرېږي دی بدل ځنی واخی زموږ په دغه سم کې د په کوم سم کې موږ د جنوبي پښتونخوا د ادول زیار زلی دی په دغه کې خصوصا سم عدالته وکتل دلته دادی چې دلته دغه نوی توپک سلاری یا د نوی چې کم خلک نو دولت یاد یا نوی دولت پیدا کړی دی دغه په واجب باندې د جرګې پر اداره باندې بنیادی اثر پریوتې دي له دې سره سره موږ دلته چې کوم په کلچر کې خصوصا لکه بانډار چې زه خالي پر بانډار خبرو وکم چې بانډار زموږ د دې سیمې د پښتنو یو داسي روایتي غونډې زایو سپیسو چې دا به مسجدو کې به کېږي او خلک به راتلو او دنیا جهان به پدغه کې زموږ زیاتره چې کوم دیواني شاعران دی هغه د بانډار راغلي هغه درویش صاحب دی هغه ګوهر صاحب دی هغه عارف صاحب دی مطلب د دې سیمې د جنوبي پښتنو هغه شاعران چې دي هغه دغه بانډار پیداوار اوس په دغه بانډار کې دنه کته وګوره دغه شاعری چې دغه دومره زیاته د ځان اخستنی ځان وژنی او ځان مرګي بریدونو کولو او خلک حسول چې هغه ولاړ سی تو پک را واخی او یو داس دشمن چې هغه غلی لید باندې ما دې سوز باندې سره وکتل چې دوی په موبایل ټینونو کې دوی سکه موبایل ټین استعمالي نو هغه پاک هم دغه شام چې هغه دوی حسوی و جنگ ته نو اصل کې زما په نس باندې تر ډیره حدا پوری په ټورنیز رغشت کې یا سټرکچر کې بدلون واقع شوی دی هغه ست یو د خپل جنگ اثرات بلې خواته ده نوی چې کوم صرفی کلچر دی یا جهانیت او لمګریت مشتوی دغه وجد
برکچا سب پښتانه په خوا هم اوسم تر ډیره دوی په غرونو او په کلیو کې وسیږي او د پښتونولۍ چې کوم ارزښتونه دي لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه دا د وخت اړتیا سره سم راپیدا شوی دی آیا پښتانه چې متمدن یا شاری ژوند ته ځي یا د نړۍ د نوی تهذیب برخه کیږي دا غل لپاره د پښتونولۍ چې کوم ارزښتونه دي دغه بل لاس ورکول وي کنه دا هم کولای شي چې موږ شاری ژوند تر
سریوس ما په نس باندې خبر راشه هر قدر شدی هغه خپل یو ارزښت لري په خپل ځای باندې یو مصلحت تر لري درشه سره
او خپل یو زمان مکان
اوس د کومل مسیا کتر واخی و زمان مسیا ک په کلو کې چې په خو به سره د پښینه ز کوټ تر راتلی نو دا سړی کبل توبې راتلی نو بده کم اس کم تر پښینه دې راتل رسیدي دا به د دریش په لاره کوله دا دریش په کبه د کلو کې د دریش په خلکو ودته ډوډین ور کړی زاین ور کړی د سر پټې دو زاین ور کړی نو دا سړی لیاخه لګرمه مرمیو یا لیوانو د شغالانو دغه سړی په پلار ختم وای. نو دا د انساني نسل د بقای او قدر دی او د خلیفه پښتنو کې نه دی د هر ځای سره دغه رنګ چې کم کمزوري یو سړی دی چې چا بدی وکړه او هغه بدی ته په دیوال چې هغه تل راځي او هغه پناه ورکوي دا یوازې په مشکل نسته، دا د نړۍ په ډیرو زیاتو ټولنو کې دغه شی موجود دی. لیکن دا د زه دا وایم زم ګوره اوس فرضاً چې څه وخت زموږ سره غټ ستونزه دا ده چې موږ دغه نوی ریاستي دولتي چې کوم فریم ورک دی د ژوند کولو موږ هغه ادارې مضبوطه کړي نه دي او پر هغه ادارو باندې زموږ انحصار نه دی. موږ نن هم که زما سره یو پېښه کېږي زه په هغه کې د ریاست دغه مداخلت نه کوم، بلکې زه دا ستونزه په خپله حل کوم. که څوک زما حق خوري یا زما سره یو داسې هغه کوي چې ناوړه وي په پښتونواله کې، نو زه دغه بدل خپل اخلم. حالانکه زما او د یو فرد په مین کې یو ریاست هم وجود لري، شتون لري، او دغه ریاست او زما ترمنځ یو عمراني معاهده ده. دا ریاست زه ټیکس ورکوم، دا ریاست چې زه یو شهري یم او د ریاست پر هر شی باندې زما حق دی. نو اوله خبره خدا ده زه وایم که پښتون شهر له راځي فرض موږ راځو په یو شهري ټولنه کې ژوند کوو، اوس په دا شهري ټولنه کې چونکه دلته مسافرخانې سته، وټلان سته، د دې ملمستیا قدر په خپل سوکا سوکا کمزوري سي
دلته، او جدید قوانين
سته دلته چې هغه چې دغه ستام راسته کوي. نو موږ څومره شاته په قبایلیت کې پاتېږو هغه مرز موږ ارتقا کمزوري کیږي د خلکو د نړیو د نورو قومونو په مقابل کې.
برکت شاه صاحب، ټولنپوهان وایي چې دغه سي ژوندود یا لکه د پښتونولۍ چې کوم کلچر دی په پښتنو کې دا وایي خې زورګونو کلون زاړی وي، حتی دا تر عقیده هم وای ډیر پاخوي. د پښتونولۍ چې ځینې ارزښتونه دي کدا وای چې پښتنو ته تاوان هم رسیدلی دی، نو څنګه کېدلی چې دغه بدل سي او پښتانه له نوي تهذیب یا له نوي تمدن سره یوځای سي؟
زما په نس باندې په دې کې یو خدای دی چې د تعلیمي ادارو له لارې د یو غورځنګ د یو تحریک په شکل کې دا خبره راپورته سي، بل دا د مسجدونو څخه دا توقع کېږي، دا هیله کېږي چې په هغه کې په ټولنه کې چې موجوده خپل تزا داتی کله شي سره مربط کو کله کوښنی په تربيت کې د مرسخه کمزوريانی او سوسياني کېږي، او یا که زموږ سیاسي ویژن دومره کمزوري وي چې موږ هر څوک استعمالولای شي. زما په نس باندې په دې کې مذهبي کمې ټولنې دي چې مخصوصا د مسجد کمې اداره ده، او دا یو داسې اداره پات سوي ده چې دغه د پښتونو په کلچرل ایولوشن کې ثقافتي ارتقا کې بنیادی رول لوبولی. لکه ما چې ټول د بندر راوتلی له مسجد دی، او زموږ ګرد دیواني شاعري او نوې شاعري ولاړه پر بندر باندې ده، او دا یو سپیس یو ثقافتي ځای و دلته. دا لکه ګودر د بندر او د مسجد دا ګرد سیده سوچ دا ډیر نیچرل شی دا رنګ لکه څنګه چې تعلیمي داری دی. وز دا تعلیم چې دی دا تعلیم په خپل یو سیاسي عمل دی، تعلیم غیر جنبدار عمل نه دی. زموږ تعلیم زموږ پرمر باندې زما په نس باندې منفي اغاز پرمر باندې پاتې شوی دی په ټول ملک باندې، یوازې پر پښتونونو باندې نه، پر ټول باندې. دویمه خبره دا ده د سره سره چې هغه د سیاسي ګوندونو ډیر زیاته په دې کې رول جوړیږي چې هغه لکه څنګه چې بچا خان او خان شهید دلته داسې تحریکونه وچلول چې هغه د خلکو سره پاتې دل دا په کورو کې دا په بانډو کې په مسجدانو پر بیوټو پر دغه باندې مسرکشن سل او دغه ستونزې د دوی سره ورسره کوله خبره کوله ولسی خلک ول. زموږ هغه ولسی خلکو خصوصا چې کوم مترکی سوچ لرونکي دي هغه غزه علاقې او هغه غزه چې دي هغه یوه مخصوصه مفاد پرسته خلک چې د مذهب په جامه کې دي هغه غزایونه ونیول. نو نن هم که دوی دا غزایونه برته د دوغو برته تقاضا وي چې د دوغو غزایونو برته د اخیستلو چې دا به موږ څنګه نشو دي د پاره تا ته پکار دي چې تم خپل استراتیجی ولري او ساج کوم هغه نوې کهول دي تعلیم یافته کهول دي هغه ته د ځان ملګری کې لازم په نس باندې تعلیمي درې دي هغه رنګ زموږ سیاسي ادارې دي، ټولنیز ادارې دي، ادبي ادارې دي، دغه ګردو دا رول جوړیږي چې هغه د یو نوې پښتانه چې هغه د نوې تهذیب په دغه نفس باندې ځان پوه کړي، د نوې تهذیب کې د نن سیاست څه دی، په دغه کې د معاشي اړخ څه دی، دغه ثقافتي اړخ څه دی، په دغه ګردو باندې باید چې پښتانه پوه کړي او یو داسې سیاسي عمل او داسې تعلیمي عمل ته دوام ورکړي چې هغه زموږ د خلاصون او زموږ د بقا زیری راکړي.
برکت شاه صاحب، لکه مخکې چې تاسو ویل چې عام پښتانه د پښتونولۍ ځینې ارزښتونه دي، فرضاً دوی چاته غور کول یا پښتون بدیو کې مړیو کې هغه پور خپل پور نه پریږدي، همدغه رنګ زموږ په ادب کې هم کټ مټ همدغه خبرې سوي دي. څه فکر کوئ چې زموږ پښتو ادب خصوصا پښتو شاعري د پښتونولۍ د مثبتو او منفي دواړو ارزښتونو سره څه ډول برخورد کړی؟
د ادب کوم څېړنه وکړو په ادب کې زموږ اول دغه چې امیر کروړ دی او د امیر کروړ حماسه ده، زین زمری د زمانې د ماتل نسبل په کابل په کابل په زابل نسن تاسو دغه حماسو څخه ونیسئ تر نن پورې چې کوم کوم وز د کلاسفلا یو شاعر شاعری چاپ کړو په هغه کې حماسه ده زموږ په شاعری کې تر اوسه پر هغه حماسي رنگ به خیز یاد غالب دی نو خبره دا شی ده چې دا جنگ او جدل او ننګ زموږ خو د ستارو سر دواړه تللی دي او موږ ته خدا رنګه شاعری پکار ده چې هغه موږ د بیا ودانې دو د ټولنې د بیا رغونی حرکت راکی قوت راکی هیله راکی به شاعری پر هیلو باندې وي او خلکو ته امید ورکی دا سینې چې څومره د جنگ خاطر به وزه د جنگ د سی دغه یو ګور دا جنگ دومره زیات ساينټیفیک سو دا جنگ کی دا په دنیا کې دومره زورور خلک رانو چې په او کې زموږ حیثیت په غوته د میژي او د کښنی کښنی خصمانانو دي نو په دې وخت کې د طاقت ټول زموږ دی او زار بدل دي نن په روایتي جنگ کې تل چا نشي ګټلې دا خبره اټل د دنیا منی زما په خیال چې یو نوې ویژن ورکول پکار دی او پښتون باید چې په دې باندې ویاړ ویاړېدل چې ما پلاني سر پرې کړې دي پانی پت موغلې دي ما دلې سوور نیولې دي دا سوال پکار دی پښتون د چې ما دلې سونه ټینګ کړې دي نو هغه مسله د سونه ده چې موږ په خلکو کې هغه سیاسي ژور فکر نسته زموږ په کلچر کې هغه توان نسته چې دا خلک دی وروزي
برکت شاه صاحب تاسو به پښتو فولکلور خصوصا فولکلوري شاعري به موږ د پښتونولۍ په تناظر کې څېړلې وي په پښتو ولسی غاړو په لنډیو کې هم د جنگ ځینې کیسې شته د خصوصا د پښتنو ترمنځ چې کومې قبیلې بدی دي یو غاړه د وای څوک د نه منی مړانه یو لا بل مړکه جانانه څه فکر کو چا په غاړو کې یا په لنډیو کې دغه د جنگ عنصر کورنۍ دی که یا دغه بهرني لتونه لري
دا چې کوم غاړه چې تا وکړل نور ډېر غاړې شته دا یو بل غاړه ده چې تا پر ځان د چټ ګمان وي وچه کې بنګه جانان وي دا زموږ داخلي شی دی ول خبره خدا ده دا د بهرنه دی راغلی نه دا رویه ده باندې د باندې راغلی ده د انتقام او د بدلی او د خلکو د وژنو او د مړانې چې کوم تصور دی د مړانې تصور زموږ خپل دی دا په خالي په موږ کې نه په دنیا کې هر ځای چې دی چې لرنی ټولنې دي پیټریارکل سوسایټي زموږ چې په هغه کې د نر حکمرانی وي طاقت او اختیار د نر سره وي په دغه کې دننه د مړانې خپل یو تصور چې دی هغه یا غیر ارتقا کوي او د مړانې تصور دا دی چې هغه څوک میړه دی چې هغه چاته کوم خبره نه کوله او هغه جنگ کولای شي هغه روب لري او هغه زړور وي زړور هغه څوک دی چې خلک وزلی شي مطلب دغه یو ډیر منفي تصور دی چې ارتقا زموږ په ټولنه کې موجود دی اوس د کوي بل غاړه چې ده زه د جار سم و پټکي پر هو د تل مړګیان مري زه خور د ور پر مرګ باندې پر هوډ ته هوډ وکړه پر مرګ شي بزیاته دا یو داسې ده دا ډیر خواني و رویه ده دا زما په خیال زموږ د کلچر داخلي برخه ده او بل دا چې دا غاړه چې دا خالي داس نه دي چې هغه د جنگ منفي تاثیر وړي دا غاړه چې دا بنیادی تور دا زموږ د ټولنې د قبایلی ټولنې یو بشپړ شکل موږ پکې لیدلې سو په دغه په غور هم دي نو هغه داسې ده دا غاړه هم درنګ نه ده دا فولکلور درنګ دي چې دا خاص یو خاطه کوښ سوې دي ها دا منفي خبره چې دا چې مطلب دا د خلکو وژنه او پروژنه باندې ویاړ دا په یو داسې ماحول کې د خلکو تربیه وسی چې هغه ودی ته دا شی فطری معلومه شي نو هغه چې په کوم ټولنه کې ته پیدا پاتېږې په هغه ټولنه کې ستار بشپړ روي چې د کاغذ ستا ذوق دی کاغذ ستا تلوالی دی کاغذ ستا بادوري دی کستا مینه دی کستا هر څه چې دی کستا سیالي دی هغه په هغه چوکاټ کې دننه جوړیږي
ډاکټر برکت شاه کاکړ صاحب باید چې په فایل کې مې مبارکي درته ویلې وای خو په پای کې به تاسو ته مبارکي موایم او که درته وایي چې تاسو د خپل دکتورا تیسیس په څو کال کې بشپړ کړل او آیا دا به په کتابي بڼه هم چاپېږي کنه
ما شپږ نیم کال پر دې باندې کار وکړ او زما هڅه وزه زما اول هدف دا دی چې زه دا کتابي بڼه کې چاپ کوم او تر خلکو پورې ورسیږي او یقینا دا به د نور خلکو لپاره هم چې هغه پر دې موضوع باندې لیکل غواړي پلټل غواړي که کمزوریانې پکې وي په دې کې هغه به خلک را پګوته کې هغه به بیا سیم کو
ډېر ما
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري
اروا په ان تل په دې ټینګار کوي چې په تیر وخت کې ژوند مکوي دوی تیر وخت د لرګیو لار شوی بوري سره تشبیه کوي چې بیا نه راکېږي او دراتلونکو په اړه وایي چې معلوم نه دی صرف څه چې مو په واکې دي هغه هم دا اوس دی چې باید په قدرې پوه شو نه د مازی په دوړو ووهو او نه د راتلونکو په هوا په دې حکایت کې چې اوس یې وږمه رشیدل ولی یو حکیم وړو وړو شیانو ته پر توجه ټینګار کوي د حکایت اوریدلو بلنه درکوم
د خوشحالی راز سوداګر هر څه لرل خو په دې خوابدې و چې زلمی زوی خوشحالی نه پیژني
سوداګر د تر ټولو هوښیار حکیم درک ولګاو او له زوی وغوښتل چې هغه عمومي د خوشحالۍ د راز پوښتنه ورنه وکړي. زلمی څلوېښت ورځې په صحرا کې مزل وکړ. بالاخره د غره په لمن کې یوې لویې ښکلې کلا ته ورسید. تر ګردو هوښیار سړی په دې کلا کې اوسېده. زلمی ګمان کاوه چې چیرته په ګوښه کې ناست یو ملنګ طبیعته سړی به ویني، خو چې په کلا ورننووت یو لوی سالون ته ورسېدل شو چې ګڼ مېلمانه پکې وو. د لوی سالون په یوه کونج کې پوست موسیقي غږېده او په بل سر کې په اوږد میز باندې د خوندور خوړو قسمه قسم لوښي ایښي وو. حکیم له هر میلمه سره جلا جلا درېده او چې تر زلمی پورې را رسېده ښه ډېر وخت تیر و. زلمی د خپل راتګ غرض ورته بیان کړ. حکیم وویل د خوشحالۍ دراز په باره کې به بیا په کراره خبرې وکړو، اوس په ماڼۍ کې وګرځه، سیل وکړه، خو دا دوې کچوغې به هم در سره وي. دغه وخت حکیم د یو میز په سر ایښي دوې کچوغې راواخیستې، تیل یې پکې توی کړل، د زلمی په لاسونو کې یې ورکړې او په زلمی یې ټینګار وکړ. ګوره چې کله د ماڼۍ ننداره کوې دا کچوغې به دې هم په لاسونو کې نیولې وي، خو پام به کوې چې تیل درنه توی نه شي. زلمی د کلا او ماڼۍ د ننداری په نیت له سالونه راووت. په ګڼو دهلیزونو کې تاو را تاو شو، څو څو ځله په پوړیو بر وخوت، لاندې راغی، چپ لاسته ښي لاسته هر لور ته لاړ. پوره دوه ساعته وګرځېد او په دا ټوله موده کې سترګې په کچوغو کې وې چې تیل یې توی نه شي. زلمی چې راستون شو حکیم ورته وویل څنګه ماڼۍ دې سمه ولیده؟ چکن شوي پردې دې ولیدې؟ د دیوالونو انځورونو ته دې په دقت وکتل؟ له رنګارنګ ګلونو دې خوند واخیست؟ زما په کتابتون کې دې د هوسۍ په څرمن باندې لیکل شویو پخوانو کتابونو ته توجه وکړه. د زلمی په مخ د شرم خولې راماتې شوې او اعتراف یې وکړ چې د هیڅ شي ننداره یې نه ده کړې، ځکه د ټول پام کچوغو ته و چې تیل یې توی نه شي. حکیم ورته وویل خیر دی، دمه ونیسه چې ستومانی دې ووته، یو ځل بیا زما په ماڼۍ کې وګرځه. څوک چې د چا کور ونه ګوري په هغه سړی باندې پوره باور نه شي کولی، خو ګوره کچوغې به درسره وي. زلمی له سا سمولو وروسته یو ځل بیا پاڅېد چې د حکیم د کور تماشه وکړي. دا ځل یې د ماڼۍ چکن شویو پردو، رنګارنګ منظرو، ښکلې نجارۍ، د قیمتي تیږو زینو، دیوالونو، چتونو، ګلونو هر څه ته په دقت وکتل، او کله چې له نندارې راستون شو حکیم ته یې د هغه د ښکلي کور په برخه کې ډېر څه وویل. حکیم ورته وویل دا منم چې کور دې لیدلی دی، خو دا راته ووایه چې هغه د کچوغو تیل دې څه کړل. زلمی کچوغو ته وکتل، تیل توی شوی و. تر ګردو هوښیار سړی ورته وویل زه یوازې یوه خبره درته لرم چې د خوشحالۍ راز په دې کې دی چې د دنیا د ټولو ښکلاو ننداره وکړي، خو ورسره هغو کچوغو ته هم پام ولري چې تیل پکې دي. زلمی ورته وویل سم پوه نه شوم. حکیم وویل د خوشحالۍ راز په دې کې دی چې د ژوند په تر ټولو لویو خوندونو پسې وګرځو، خو ورسره هغه واړه واړه شیان هم له پامه ونه غورځوو چې دلته نږدې راسره دي.
باډیوي څارمه د غلي شفیقي خپلواک د شعرونو دوهمه ټولګه ده چې د تیر کال په وروستیو میاشتو کې چاپ شوه. تر دې دوه کاله لمخه مصور خپرندویه بنسټ د شاعرې لومړۍ ټولګه چاپ کړې وه چې ډېره برخه یې غزلې او نظمونه وو، خو په نوې چاپ شوې ټولګه کې غزلې نه تر سترګو کېږي، ډېره برخه یې آزاد نظمونه او لنډکي شعرونه دي. اغلې خپلواک خپله نوې شاعري تر مخکینۍ ښه ایسوي. په همدې باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم. شفیقي خپلواک ستړی مسې،
خوشاله سي.
د کتاب مبارکي درته وایم باډیوی سارما. په دې کې به ټول څومره شعرونه راغلي
نه پوهېږم، خو مجموعا د یو کال یا ممکن یو دوه درې شعرې دي مخکې کلونه وی
شفقی دا مو دوامه ټولګه ده او زه چې څومره خبر یم له دې نه علاوه مو ډېره نوره شاعري ناچاپم ده. اول درته ووایاستې څه فکر کوئ د لومړني کتاب او د دوهم کتاب شعرونه مو ډېر سره متفاوت نه دي؟
بیخي خبره مو سمه وکړله. هم د فورم په لحاظ باندې په نوي کتاب کې مې هغه فورم کې چې ما پخوا شاعري کړې په لومړي کتاب کې دې نوي کتاب کې نسته، او هم ګمان کوم د فکر په لحاظ، د محیطونو په لحاظ، د موضوعګانو په لحاظ ګمان کوم نوی کتاب مې تر پخواني ډېر ښه دی، او یا هغه بدلونونه پکې راغلي دي. زما په لومړني کتاب کې هغومره فکر پوخ نه و، ځکه هغه د هغه سې وخت شاعري وه چې نه زه له دې محیط سره بلد وم، البته ادبي محیط سره، او نه ما دومره مطالعه درلودله او نه د نور بعض مسایلو باندې نه ومه بلده. په دې نوي کتاب کې یو څه بلده سوې یمه او فکر مې هم ښه سوی دی. ځینې شیان یا موضوعګانې ګومان کوم تر ډیره به د موضوع خبره وي چې پخوانی کتاب مې تر ډیره به یو دوه دروي موضوعګانو ته ځانګړی وي، هغه شعرونه به همدغسې وي کنه چې یو موضوع په بېلابېلو اړخونو کې رخصه سوي. ګومان کوم په دې کتاب کې مې دا خبره نشته. او یو بل څه چې مهم دی پکې هغه دا دسې دا کتاب مې یوازې د یوې افغاني ښځې خبرې نه دي. زه ګومان کوم په دې کتاب کې ما د سرحدونو ورهاخوا خبرې کړې دي.
همدد عامل تاسو په خیال څه کېدلای شي د دومره ډېر لوی بدلون چې ستاسو په شعر کې راغی، کېدای شي ځوانان الهام ورنه واخلي او هغه هم بدل شي؟
یو دری متل دی وایي با دیګ نشینی سیاه شوي، با ما نشینی ما شوي. هم نشین خلک یا دوستان ډېر زیات اغېز لري. ما ځینې دوستان لرل یا لرم، زه ګمان کوم هغوی له ما سره ډیره مرسته کړې ده زما د ذهن په پخولو کې، د هغوی خبرو، د هغوی ناستې. او بل ډیره ښه ده چې یوازې دغه د مطالعې برخه چې ده موږ عموما هڅه کوو لومړی دغه خپل هغه ولولو، د خپل شعرونه چې چاپ کېږي یا خپلې کیسې چې چاپ کېږي. مثلا که یو پښتون دی یوازې هماغه پښتو لولي، که دری ژبه دی یوازې دری لولي. ښه خبره ده دغه قوانین مات کړو، دغه سرحدونه مات کړو. یعنی په دې وروستیو کې ما هڅه وکړه سې نه یوازې داسې زه پښتو کتابونه ولرم، یعنی باور وکړي چې ما پښتو کتابونه ته که څه هم زه په پښتو مطالعه کې راحته یم، ځکه هغه ژبه باندې نورو ژبو نه ډېره بلده یم او زر پکې یو څه اخیستلی سم، خو ما هغه کتابونه که هر څومره به هم مهم ول ما دوهم هغه ته کړل، لسته کړله. لومړی مې هڅه وکړله هغه کتابونه چې ډېر زیات نه دي مالوستي، له هغو مفکرو چې زه نه یمه خبره، حتی زه نه یمه خبره چې یوه دری ژبې زما په هېواد کې شاعري کوي د هغې ذهنیت څه دی. زه باید له دې خبره سم، حتی هغه به زما له ذهنیت خبره شي زه څه فکر کوم، زه په کوم فکر شاعري کوم. یا زموږ ګاونډیان ایران کې چې شاعري کوي هغوی په کوم ذهنیت شاعري کوي، زه باید له هغوی نه خبره سم. په پاکستان کې خلک څه ډول شاعري کوي، په امریکا کې خلک څه ډول شاعري کوي، په لندن کې څه ډول کوي، په نورو هېوادونو کې څه ډول کوي. ما هڅه وکړه دغه څه شیان ډېر ولولم، او دغه د خپلو کسان چې دلته عموما ورسره ناسته ولاړه هم لرو، هڅه مې وکړه د دوی کتابونه، د دوی نظریات په دوهم پړاو کې کم، ځکه زه یو څه ناڅه له هغوی خبره یم. غوښتل مې له هغه څه چې زه نه یمه خبره ځان خبر کړم. دا چې مې وموندل چې زه دوی دغسې خبرې کړې دي، تر دغه حدې کړې دي، زه باید دوی دغسې کولی شي، زه یې ولې نسمه کولی؟ زه باید په دوی یو څه ورپورته خبرې کړم. ممکن نه وي، ممکن دا خبرې له دوی نه ډېرې ټیټې وي، ډېرې زیاتې، خو ما په همدې نیت کړې چې باید له دوی ورپورته وي.
ډېر ښه موضوع ته مو اشاره وکړه، د نورو مطالعه سړي ته ډېر څه ورکولی شي، هغه د سړي ذهن ډېر ورسره پراخېږي، دوستان هم طبعا اغېز لري. یو شعر مو له دې کتابه راته ولولی، بیا به خبرې ورباندې وکړو چې ستاسو ډېر خوښېږي. البته
دا نظم توکلینو را مختصوم. نن ګناه کومه د توتکۍ ځاله نړوم، ونی له بیخه باسم، باد ته خیرا کومه، باران ته نه نڅیږم، سپین پایزی پونه پیرو لړم، روح می نرګس ته بخم، سړه می د عرش په منارو زړوم، قبر ته اوبه ورکوم چې ریښې قوي شي، لیمو کی ور بلوم هر رگ ساکت ساتما. ستالز رو وتم خو نن زګنا کوما د زمانه پزړه کې ځان کوم.
ډیر علی په مجموع کې د کوم بهیر د شعر چې اوس روان ده په دغه کې ډیر نوي سمبولونه فرزن ستاسو د نورو دوستانو زه ګورم لولم اکثریت ځوانان بیا کله ګورم چې عکس العمل ښیي د تاسو شعرونو په مقابل کې د دوی یوه عامه خبره دای چې زه ورباندې پوه نه شوم او ما سر په اخلاص نه شو او دا توضیح کوته څه نظر لري د هغه کسانو په حیث کې چې داسې یو مشکل لري بېله دې چې مطالعه وکړي ادبیات وګوري او د شعر له باریکیو سره ځانونه بلد کړي کله ناکله ځوانان مایوسه کوي او تبصرې مثبت نه وي.
ډېرو مو سم درس نه دی ویلی ممکن تر ډېره د خراب تعلیمي نصاب تاثیر هم وي چې موږ هغسې ډول باندې چې موږ باید مکتبونه لوستي وي هغسې موږ نه دي لوستلي نو د دوی ذهنیت هم د ادبیاتو په برخه کې هغسې نه دی. مثلا دوی اوس هم توقع لري چې په هماغه ډول چې شل کاله مخکې لیکل کېدل اوس هم ولیکل سي، سل کاله مخکې لیکل کېدل اوس هم ولیکل سي. ګومان کوم دغه ده تو هم خبره عموما زموږ خلک ځان نه پازابوي، نه غواړي چې ځان پازاب کړي او په دې پسې ولټي ولټونو کې دغه خبره دې کړي څه معنا لري. موږ یعنې دغسې یو خوی لرو چې باید خبره داسې اوس چې زه په پوه سم کې په پوه نه سي ما باید په پوه کې دغسې خوی ده ته زموږ دغه لوستې قشر دسې دغسې خوی بیا زموږ د پراخ ذهنیت مخنیوی کوي که موږ زه مثلا زه په دې شعر پوه نه سوم څه د دې شعر په حیثیه کې د هر بیل بیل سمبول په حیثیه کې زه کولی سم پلټنه وکړم که زه دغه پلټنه شروع کړم زه له سلګونو نورو نویو شیانو سره مخ کېږم زه به یې زده کړم. خو که ماته د دې شعر لیکونکی دغه شعر تشریح کړي ممکن همدغه شعر ویلو دې وره خود څه نه وي زه به د یوه انسان له ذهنیت خبره سمه. درېمه خبره طبعا نوی شی په ټولنه کې زر نه منل کېږي، ټولنه زر نسی هضمولی، هغه وختونه غواړي ورو ورو به ومنل سي او دا مهمه نه ده چې څه چې ما وویلې زر زه تر زره دې هغه ټولنه ومني. که ما واقعا یو څه ښه ویلي وي هغه به سل کاله وروسته هم ژوندي وي، سل کاله وروسته به هم خلک مني. خو باید دې ته هم پام وکړي لیکوالان یا لیکونکي چې سمبولونه دومره کونګ نه وي چې بیخي له انسانه لار ورکه کړي، حداقل یوه اشاره یو مسیر یغوی ته ولري چې په هغه باندې هغه لوستونکی ورسره ولاړ سي.
ستاسو په شعرونو کې هم سمبولونه ډېری څنګه کوئ؟ زموږ د خپلو وطني سمبولونو نه ډېره استفاده کوئ، نړیوالو سمبولونو نه استفاده کوئ؟
زه ګومان کوم زه ډېره له هغه نه متاثره یم، له کلي نه. ممکن هر شعر مې یو تصویر نه یو تصویر له کلي ولري، یو هغه څه چې د کلیوالې نجلۍ له سینګارۍ رانیولې بیا تر نورو شیانو پورې، ځکه عموما هغه د نوي ماشومتوب دوره زما په نظر په نور باقي ژوند باندې ډېر زیات اغېز لري. ما هغه وخت هلته تیر کړی دی، عموما چې یو څه لیکم په هماغه محیط کې زه یم، که څه هم وروسته ډېر هغه د ښار شیان پکې یوځای سوي دي هغه مې لاسي کړي دي، ځکه چې غواړم صادق واوسېږم. زه په ښار کې اوسېږم، یعنې نه غواړم ووایم چې ډېر زیات تکیه په هغه دروغ باندې وکړم، کنه یا په هغه تخیل باندې، یعنې پیغام چې ورته وایم هغه سیسه باندې. زه غواړم چې خپل شخصي ژوند مې هغه کوم ځای کې قدم ګدم هغه پکې په شعر کې مې ظاهر واوسېږي. خو زه ډېره هڅه کوم، زما فکر یا زه نه غواړم چې یوازې د افغانستان په سطحه لوستونکي ولرم یا شعر ولیکم یا شعر مې د یوازې افغانان خوند ترې واخلي. زه غواړم په نوم سره انسان چې هر ځای وي هغه چې لیکنې ولولي هغه خپل ځان پکې احساس کړي.
ډېره مننه شفقې، ډېر ښه فکر دی. څومره شاعري مو شفقې ناچاپه پاته ده؟
ناچاپه شاعري داسې داسې یو وخت تر د دوه کاله مخکې مې غزلې م لیکلې، بیا نه پوهېږم چې یو دم رانه ورکې سولې، اوس یې نسم لیکلی. نو یو څه د هغه وخت غزلونه دي، ممکن یو ټولګه هغسې، او یو څه دغه چارپاره نظمونه یا منظوم نظمونه دي، ممکن د یو پنځلسو دومره شاوخوا دغه نظمونه هم وي، او یو څه مې چې د کتاب وروسته آزاد نظمونه لیکلي دي هم دادي.
یعنې یوه خو ګلالۍ ټولګه کې
ممکن
په دې علت چې هغه ټولګه مو چاپ سي یو شعر راته ولولئ.
دا به ولولم چې تقریبا نه ډېر اوږد دی نه ډېر لنډ دی.
او مهرباني.
انسان باید څو شیبې غلی سي، لکه ایره، لکه بې پاڼو ونه، لکه وچه سا، لکه ویده رګونه. د چیغو خولې مې وګنډئ، ما د تن له ونې بېله کړئ، غواړم د پاڼو مرګ تجربه کړم.
مرگ دی خدای لری لری، خدای دی تازه لره
مننه.